هډوکو باندې د دوی کرپندوکې سکلیټي برخه نه اوړي. ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې جوړ روغ صحت مند به یاست. شنو غلاست نه هم ټولګي و اوم لوسته. راځو په نن ورځې درس کې موږ تاسو د هډوکو او عضلاتو سیستمونه پیژنو په دې څپرکي کې. او زموږ د نن ورځې موضوع چې د هغه د هډوکو اړوند ده. زموږ تاسو درس په د درڅلوېشتمې صفې څخه تر نسلوېشتمې صفې پرې دوام وکړي. لکه څنګه چې موږ او تاسې ډېری کسان دا فکر کوي چې هډوکي چې دي هغه مړه نسجونه لري، خو دا خبره غلطه ده، ځکه چې موږ دغه کوم فعالیتونه چې سرته رسوو یا هم په زموږ په بدن کې چې کوم کرویات د سره کرویات دي، سپین کرویات دي، او همدارنګه دا کوم موضوعات چې موږ په تېرو لوستونو کې وویل چې دا د وینې اجزاوې چې دي هغه خپله زموږ په د بدن په سکلیټي برخه یا د هډوکو کې چې کېږي جوړېږي. یا کوم فعالیتونه چې مثال موږ د ژامو د عضلو مثال په واسطه د چیکو سرته رسوو، د دې څخه دا معلومېږي چې سکلیټ چې دي هغه مړه نسجونه نه دي. او عموما سکلیټ چې دی تاسو ټولو لیدلی دی چې سره یو جوړښت لري. راځو د دې اړوند نور موضوعاتو باندې سر خلاصوو. سکلیټ چې دی هغه موږ وایو چې زموږ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدلو ځای دی، چې د عضلو د انقباض او انبساط په ترڅ کې چې کېږي حرکت رامنځته کوي. او سکلیټ چې دی هغه موږ وایو د بدن هغه سخت جوړښت دی چې د انسانانو او حیواناتو بدن ته شکل ورکوي. عام دارنګه د شکل ورسکول سره ملاتړ چمتو کوي. او مهم داخلي اندامونه چې کوي ساتي، لکه مثال موږ وایو د مثال مغز دی چې د سر کوپړې په واسطه، زړه دی چې د سینې قفس په واسطه، دغه رقم سږي دغه برخه په واسطه چې کوي ساتل کیږي. ارزو موږ وایو خپل سکلیټ چې دی هغه په عمومي ډول په دوو برخو باندې ویشل شوی دی، چې محوري سکلیټ دی او زنموي سکلیټ دی. محوري سکلیټ چې دی په هغه کې موږ وایو د سر کوپړه، همدارنګه د سینې پنجره او د ملا تیر شامل دي. او زمیموي سکلیټ چې دی هغه سکلیټ برخې دي چې په محوري سکلیټ باندې نښتي دي. او د زمیموي سکلیټ هډوکو شمېر چې دی تر محوري سکلیټ تر هډوکو شمېر ډېر دي. چې په دې کې موږ وایو مثال لاسونو پښې اوږو هډوکي چې دي شامل دي. او عموما چې دی موږ وایو ټول انسانان چې دی یو بالغ انسان چې دی هغه تقریبا د 206 هډوکي لري، چې عموما کله چې یو ماشوم پیدا شي په هغه وخت کې د هډوکو شمیر ډېر دی، چې د وخت په تیرېدو سره د هډوکي سره یو ځای کیږي او بل اخره اخر کې 206 هډوکي. لزو د سکلیټ دندته سکلیټ چې دی هغه ډېر مهم اساسي دندې سره رسېږي، چې د هغه څخه لومړی موږ وایو ساتنه. لکه څنګه چې موږ او تاسو مخکې وویل چې هډوکي چې دی هغه د بدن داخلي اعضاوي داخلي غړي چې دي، لکه مثال موږ وایو چې د سر کوپړه د دماغ چکی ساتي، همدارنګه د سینې قفس دی چې هغه زړه کولمه همدارنګه نور اعضاوي چکی ساتي، دا رقم د ملا تیر دی چې هغه چکی شوکي نه خاصه. یعنی دوی چې دی دغه کوم برخې چې دي زموږ د بدن دغه اعضاوي چې دي د خارجي صدماتو څخه ساتي. ورپسې زیرمه ده هډوکي چې دي هغه د زیرمې اساسي دند سره رسېږي. مثال خبرې کوم منرالونه دي، همدارنګه کلسیم دی، دغه سې ډېر نور شیان دي چې موږ تاسو وایو هغه د سکلیټ په واسطه چې کېږي د هډوکو په واسطه جذبېږي. مثال کلسیم دغه دی، فاسفورس دی، کوم چې کله چې بیا د بدن کوم اعضا ورته ضرورت ولري دوی په هغه وخت کې چې کوي دغه کوم مواد چې دي منرالونه چې دي ورستي. او بل موږ وایو خوځښت، چې د مخکې هم موږ وویل چې زموږ بدن چې دی کوم حرکات چې موږ اجرا کوو، کوم مثال ځغستا د خبرې دی یا مثال د یو شی راپورته کو د لاس په واسطه، دا ټول چې دی د عضلاتو د انقباض او انبساط په صورت کې چې کېږي د سکلیټ په واسطه. که چیرې سکلیټ نه وای نو دا کوم حرکات چې دی دوی موږ په اسانۍ سره سرته نه سوای رسولی. همدارنګه بل موږ وایو چې د وینې کرویات جوړول چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې هم ویلي وه چې د وینې کرویات دي چې مثال د مویه صفحات دي موږ ویلي وه دغه دي بل دغه رقم سره کرویات دي سپین کرویات دي چې دا د مختلفو هډوکو په مغز کې څه کېدله جوړېدله نو دوی چې دي دغه کم کرویات چې دي هغه د مغز په نسجي برخه کې چې مثال د مغز برخه چې ده چې د بون میرو په نامه سره یدي چې په هغه ځای کې جوړېږي ورپسې راځو د هډوکو جوړښت ته هډوکي چې دي موږ او تاسو پوهیږو چې د خپل یو ارتباطي نسج په ډول سره هم دي چې زموږ د بدن د غړو ترمنځ شوکي ارتباط ورکوي چې په دې کې چې دي د هډوکو حجرې مثال اوستیوبلاست سي چې هغه شامل دي همدارنګه کاني او عضوي مواد پکې کې شتون لري د هډوکو داخلي او خارجي برخه دواړه چې ده هغه د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ له مرکبات څخه چې سي وي دي جوړ سي وي دي چې کوچنیانو کې ډېر وخت موږ وایو د دوی د هډوکو د نرمښت چې دي نه کوچنیان چې کله پیدا سي تر ډېر وخت موږ وایو د دوی هډوکي چې دي ډېر پاسته او ارتجاعي وي دا ځکه چې د دوی په د هډوکو په مثال لغه کوم داخلي برخه کاني برخه کې همدارنګه د خارجي چې دي دوی کې د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ شي کمښت دي چې دا خوراک په خوراک تغذیه سره شته تغذیه سره د دې کوم هډوکي چې دی هغه بیرته تشکیل د وخت په تیریدو سره خپل هغه نورمال حالت ته راځي او بل موږ وایو چې هډوکي چې دی په عمومي ډول په دوه ډول ویشل شوی دی چې یو متراکم هډوکي دی او بل سفنجي هډوکي دی چې متراکم هډوکي چې د نامه څخه معلومیږي چې د دې کوم حجرات چې دی نسجونه چې دی هغه یو د بل سره ډیر نږدې ډیر په کلک ډول سره پراتی چې دا د متراکم هډوک په نامه سره موږ یادو چې دوی چې دی د دې کمې حجرې چې دی هغه د یو نری کانال په شاوخوا کې یو ځای سره قرار لري او سفنج ډوله چې دی هغه به د دې کم حجرې چې دی نسجونه چې دی هغه په غیر منظم ډول سره یو د بل سره په ډېر فاصله کې پراته دي او د دې کم حجرې چې دی په هغه کې ژورتیا هم لیدل کیږي بل موږ وایو چې د کم د هډوکي د متراکم هډوکي او سفنجي هډوکي چې دی د دوی په داخل کې چې به دي د هډوکو مغز قرار لري او همدارنګه د وینې رګونه چې دی هغه دغه هډوکو د پاسه د دوی هغه نری مثال ویشته ډول رګونه چې دی حالت چې لري قرار لري چې د دې لاري د وینې انتقال شکیر صورت نیسي ورپسې راځو د هډوکو ډولونه هډوکي چې دي عموما په دا کوم شمزي لرونکي حیوانات فقاري حیوانات کې چې دي په درې ډوله ویشل شوي دي چې اوږده هډوکي لنډ هډوکي او پلن هډوکي دي اوږده هډوکي کې چې دي هغه موږ تاسو وایي مثال د رانه هډوکي دي د بازو هډوکي دي او دا کوم د پښو هډوکي چې دي د چې کېږي په اوږده هډوکي شمیرلای شو او دوی چې دي اوږده او نری وي او د بدن د اوږدېدو او حرکت لپاره چې مهم دنده سرته رسي ورپسې لند هډوکي چې دي دوی تقریبا مربعي یا مستطیلي بڼه لري او په مفصلونو یا هم انیتاف کې چې کېږي چمتو کوي دغه برخې چې دي او مثال شم مثالونه موږ د لاسو د ګوتو هډوکي ورکولای شو همدارنګه د پښو د ګوتو هډوکي ورکولای شو او ورپسې بل چې پلن هډوکي دي هغه موږ او تاسو وایو چې دی نری پلن او سپکوي او دا د مهمو اندامونو ساتنې او د عضلاتو د تړاو لپاره کاریږي چې په هغه کې موږ او تاسو مثال د کوپري هډوکي چې مخکې مهم ویل د سینې هډوکي دي د ورانه یا اوږې هډوکي دي او د سینې پنجره پکې کې شمیرلای شو ورپسې راځو کرپندوکي موږ وایو کرپندوکي چې دی هغه هډوکي دي چې ځانګړي منظم بڼه نه لري او نور هډوکي په سر په اوږده لنډ یا پلن ډله کې شاملېدلای نسي او موږ وایو چې دا هډوکي د بدن ځانګړو برخو لکه د ملا مثال ملاتړ شکل او ساتنه چې کوي برابروي او دوی چې دي نسبت و سکلیټي برخې ته نرم دي او په پرته له دوی چې د کژېدو ورتیا هم چې د پکشي کې لیدل کېږي او اور پسې راځو بندونه بندونه چې دي د سکلیټي سکلیټ چې دي هغه کمزوره برخه ده چې باید د دې څخه په ډیره زیات شجاع سره ساتنه وسی مطلب ساتنه ډیره لازمی ده او دوی چې دي په حرکت او خوځښت کې ورسخه مثال ډیر ګټه حاصل کیږي چې
شیخ پلا بندونه موږ په درې ډول ویشو چې نه شوریدونکي نیمه شوریدونکي او شوریدونکي نه شوریدونکي چې دی هغه موږ چې مثال یعنی هیڅ ډول سره دی چې کی حرکت نه کوي یعنی ډیر حرکت نه پکې کېدل دل کېږي خوځش نه پکې لیدل کېږي او د دې چې دی په هډو کې په ډیر نشت دی ډول سره پراته دی لکه د سر کاسه ده همدارنګه د حوصلې هډوکي چې دی چې د شا د هډوکي سره په کلک ډول سره پراته دي او بل چې دي نیمه شوریدونکي دي دا به هغه دي چې تقریبا نه مثال موږ په شوریدونکي حساب ولې سو او نه هم نشودین یعنی دي یو څه لږ حرکتونه سرته رسولای شي مثال لکه د چچر د هډوکو سره د پښتې د نشلېدو ځای دي او دا رقم نور مثالونه هم ښکاري مثال د فقرات بندونه دي او د سینې او غضروف بندونه دي چې پکې کې شمیرالای شو او ورپسې شوریدونکي دي شوریدونکي چې دا هغه بدن دي چې د زموږ بدن کم آزاد حرکتونه چې سر ترسي هغه کې ټول چې وجود لري شوریدونکي بندونه وجود لري لکه مثال شمسالونه موږ کولای شو زموږ د لاسو پښو بندونه دي چې دوی موږ په اسانۍ سره کولای شو چې ورکو حرکت ورکو مثال دغه رقم د زنګنو باندې د څنګلي باندې د لاس د ګوتو او د پښو د ګوتو بندونه هم دغه غاړي بند هم پکې شمیرالای شو موږ وایو شوریدونکي بندونه چې دی دا یو قوي ارتباطي نسج لري چې هغه د لیګامنت په نامه سره یادیږي چې دغه لیګامنت چې دی ته چې ورکړی دی یو سخت جوړښت دی ورکړی دی چې د دې په واسطه دا کوم بندونه چې دی خپل یو د بسره په اسانۍ نس کولای چې جلاسی نه یو د بسره په نشته دا سره پرته دي او بل موږ وایو په بندونه کې یو ډول مایع وجود لري چې هغه به د ساينوویل مایع په نامه سره یادیږي چې دا چې به د هډوکې د مثال د شوېدل چې مثال هډوکې یو د بسره مثال ش حرکت وکي د هغه د پاره وجود لري او شوریدونکي هډوکي چې دی هغه په ډیر ډولونو ویشل شوی دی چې هغه څخه یو پندسکي یا هم کاسې ته ورته بندونه دي او بلې چپراس ډول بندونه دي کاسې ته ورته بندونه چې دی دا چې دی هر خوا حرکت کولای شي لکه مثال موږ دورانه هډوکي ور کولای شو په نظر کې نیولای شو دی چې دی هم شاته هم مخته کولای شي چې حرکت وکړي او پاتې سو چپراس ډول بندونه چې دی د لکه د دروازه چې موږ په نظر کې ونیو چې دروازه چې د یوازې یو خواته چې کوي حرکت کوي چې هغه کې مثال موږ د خپل لاسو ګوتو بندونه په نظر کې نیول سو موږ د ګوتو بندونه چې دی هغه یوازې یو خواته حرکت کولای شي او ورپسې راځو اوس نو مصنوعي بندونه وایو په پخوا وختونو کې چې په کوم کسانو مثال د بندونو مشکلات درلودل یا هم ځینې کوچنیان چې به مرزاده دغه رقم پیدا کېدل چې بندونه به ډیر کمزور او حرکت نه سوي کولای یا به مثال دا کم دورانه هډوکي چې هغه به چې یا به مات شو یا نور پیشي به رامسوي نو دغه د پر علاج نو مګر وروسته چې و د یو اوټوپیټي یو برتنوي جراح و چې دغه په واسطه د اور اورانه او خسرې لګان لپاره یا لګان خسرې لپاره مصنوعي بند جوړ شو د چې و دغه کم د دغه بند پورتنی برخه چې و د کاس د بند برخه د پندوسکي برخه چې و هغه د حياتي فلز او د کاسې برخه چې و د پول ایتلین پلاستیک څخه جوړ کړل چې دا چې و د خسرې د لګان سره نشلېدل او انسانان کول سره د دې څخه خپل د کم کسان چې مثال نازک هډو کې د لو د حرکت نسوي پر کولای د دې د پاره چې کېدل ډیر ښه فائدہ و ورپسې راځو صدمه او سکلیټي ناروغي وایو موږ ډېری وخت کې د سچ مثال ځینې ناروغیان د منسسي ځینې وخت د هډوکو پوکی د منسسي ځینې وخت هډوکی مات سي د یو پیښې پترس کې نو دغه د مثال دغه ناروغیان چې دی موږ شکو پدې کې بحث لاندې نیسو ډېری وخت چې دی د سپین په نامه یو ناجوړې د چاغه پادوک کې رامست کیږي دا چې کله رامست دا مطلب هډوکی دغه کم د پلی یا موږ لیګامنت چې ویلي هغه دغه وخت رامست کیږي دغه لیګامنت چې دی تارونه یو د څخه کاشو خوري دا د ډیرو بي ځای حرکتو لامل رامست کېدلې چې باید د دې خوداري مثال دا د کرنسي همدارنګ د زینو ضربو په مقابل کې هم هډوکي ځینی وخت ماتيږي هډوکي چې کله مات سي په دغه ځای کې وینه ټوله سره راټولېږي چې موږ باید دا د یو مستقیم مطلب استوار وساتو ډېر وخت کله چې ډاکټران ته لاړ سوغي خان ورکی او یا هم په ګچو کې ورکی تر څو دي چې استوار پاتې سي چې د وخت په تیریدو سره کوم وینه چې دغه دلته د حجروي وې شي جوړ کیږي یا کوم مواد په هډوکي ذخیره سي و او غوی دغه برخه ته ځان رسي چې په دغه ځای کې کله چې د ټوله برخه ځانه ورس مواد ځانه ورسې د وخت په تیرې دو سره د هډوکي ماتسوي نسپشت چې کیږي د کیږي چې بیا هغه کومه پرانه وینه چې هغه بیرته چې کیږي ایسته کیږي. همدارنګه ځینې وخت د هډوکو پوکي رامنځته کیږي چې هغه هم کیدلی سي ډېر شوسي زیانمن اوسي چې باید د هغه دپاره موږ ښه تغذیه وکړو او د مناسبو خوړو څخه استفاده وکړو. دا زموږ د نن ورځې موضوع، زموږ اخرنۍ برخه د پوښتنو برخه ده. درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه: په عمومي توګه هډوکي په څو ډوله ویشل سوي دي، واضح کړي. دوهمه پوښتنه: د هډوکو جوړښت واضح کړي. او درېیمه پوښتنه: بندونه په څو ډوله دي، واضح کړي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د ورځ موږ تاسو ته زو د ناروغي او وقایي اختصاصي دفاع پیژنو. په دې لوستنه کې موږ تاسو مایکرو ارګانیزمونه وپیژندله، ورسره مو غیر اختصاصي دفاع وپیژندل چې په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکی او مخاطي غشا شامل و، او ورسره مو د تودوخې درجه او په جلد کې التهاب رامنځته کېدل چې موږ ول د هسټامین په نامه د یو ډول مواد څخه کیمیاوي مواد څخه رامنځته کېږي. نن ورځ راځو اختصاصي دفاع وایي. زموږ درس به د اودېشمې صفحې څخه تر دو پنځوسمې صفحې پورې دوام وکړي. اختصاصي دفاع چې ده یا معافیتي عکس العمل، دوی چې دي کله چې میکروب د وینې جریان ته داخل سي، په هغه وخت کې اختصاصي دفاع رامنځته کیږي، یا هم زموږ د بدن د معافیت سیستم فعاله کیږي، هغه خپل په فعالیت شروع کوي او د میکروبونو سره جنګیږي. چې موږ وایو اختصاصي دفاع چې ده، هغه د بدن هغه دفاعي سیستم دی چې په ځانګړي ډول د مشخصو ناروغیو یا بهرنیو موادو چې د انټیجنس په نامه سره یادیږي، د هغو په وړاندې عکس العمل ښکاره کوي. دا دفاع چې ده، د بدن دویمه کرښه ده، او هغه وخت فعاله کیږي کله چې غیر اختصاصي دفاع سیستم د میکروب یا بهرني عامل په مقابل کې مخنیوي کې برابر بریالي نه سي. اختصاصي دفاع چې ده، هغه ډیری وخت موږ وایو د دې په اختصاصي دفاع کې یو ډول پروټینونه دي چې د انټي باډي په نامه سره یادیږي، چې د بی حجرو په واسطه فعاله کیږي، هغه رامنځته کیږي. کله چې وینې جریان ته میکروب داخل سي، د هغو په دغه وخت کې یو څه وخت نیسي تر څو انټي باډیانې جوړې سي د بی حجرو په واسطه. کله چې دوی جوړ تر هغه وخته پورې کوم د سپینو کرویاتو د کم ډولونه چې و هغوی د دې سرچې کوي جګړه کوي. کله چې انټي باډي جوړ شوه، د دې په مقابل کې درېږي او خپل تر حملې لاندې راولي او دی له منځه. عموما دغه کم دفاعي سیستم یا دغه کم انټي باډیانې چې دي، دا زموږ معافیت سیستم کې شامل دي. دا د ښه تغذیې، ښه غذا اخیستلو دپاره، یعنې کله چې موږ معافیت سیستم قوي کړو، هغه په هغه صورت کې چې ښه تغذیه ولرو، دغه انټي باډیانې خپل فعالیت په ښه ډول سره مخته وړي. مثال د خبرې، دغه انټي باډیانې چې دي د ریزش، لکه چې موږ په نظر کې ونیسو، دي د ریزش انټي باډیان چې دي، هغه مطلب د لږ وخته پاره، ځینې چې دي هغه دوامداره حتی تر عمر تر پایه پورې پاتې کیږي. لکه دغه دي د ځینې د شری په مقابل کې چې انټي باډي جوړیږي، یعنی په یو وری شری ونیس که دغه خزانه راوېستي، بیا دغه انټي باډیان د بدن په بدن کې د عمر تر پایه پورې وجود لري کله چې جوړ شي. او انټي باډیان چې دي، هغه هر یو خپل مشخص میکروب د پاره جوړیږي، یعنی کچیر انټی باډی د وایرس په مقابل کې، د کورونا وایرس په مقابل کې جوړ شي، هغه انټی باډی به د بل وایرس په مقابل کې نسی درېدلی، یعنی د هغوی مطابق انټی باډی جوړیږي او د هغو سره بیا پر هغوی باندې حمله کوي او د هغو سره جنګیږي. ورپسې راځو واکسین پیژنو. واکسین چې دی، هغه مثال موږ وایو د کم ناروغیانو لپاره، د هغو لپاره د وقایه او درملنې په دواړو ډولو سره موږ استفاده کولای شو. واکسین شوه دی، هغه ډیر مهم اساسي دندې سره رسیدي. د مثال په ډول موږ وایو دی چې د دفاعي سیستم ته خبر ورکوي، د دې یاداش ورته قوي کوي. کله چې دغه کم واکسین و ناروغ کس ته ورکړل سي، خپل واکسین شوه دی، هغه د میکروبونو کمزور سوي، مړ سوي، یا هم د دې د برخو څخه یو برخه قصه سوي، یا مثال پروتین اخصه سوي، یا ار ان ای اخصه سوي، دا غس خط ترتیب سوي. واکسین شدید اول خو شي کوي، اول دند دا د چي دي انټيجن په نش انټيجن پیژندنه و زموږ د بدن سیستم تور کوي، یعنی زموږ د بدن معافیتي سیستم باندې دا کوم انټيجنونه یا جنبي مواد چې وګوي ور باندې پیژني. او بچ دي مثال دا کوم معافیتي سیستم چې دي، یا
انتي بوديان چې دی هغه چې کې دې ته مجبور کې تر څو د هغه میکروب د پاره یا د انټیجن د پاره د انټي بوديان جوړ کې او دغه په مقابل کې عکس العمل شګه کې د دوی سره مبارزه وکي او یو دی بل اساسي د نه چې سره رسي هغه مافيتي سیستم ته یا داش تر کې یا مثال د کوم انټیجن چې دی د هغه شکل په لاس ور کې چې دوی د خصوصیات لري د یو جوړښت لري او د دوغه د پاره به تاسو یو داسې انټي بوډي جوړ کې چې هغه چې سره لمنځه ولرسه او واکسین چې دی لکه څنګه چې موږ اول هغه مختلف ډولونه یې ځنې چې دی هغه کمزور سی وی لکه د شری دا هغه د هغه کم د شری وایرس چې دی د هغه کمزور سی برخه باندې چې کیږي د کمزور سی برخه سره چې کیږي واکسین جوړیږي ځنې به چې د هغه میکروبونو مرسته برخه خسل کیږي لکه مثال د پولیو د دی د انفلونزا د دی او ځنې به چې هغه د میسنجر ار ان ا چې موږ ول دار ان ا او برخه ځنې خسل کیږي چې خپل د میسنجر ار ان ا د پیغام رسولو د سره ترسي دوی چې به دي موږ وایو چې دا د میسنجر ار ان ا برخه ځنې اخلي چې بیا د دې په واسطه د مافیت سیستم ته لاښونه کوي چې داسې یو وایرس دی دا رقم خصوصیت لري دغه جوړښت دی او دغه رقم پروټین پکې کار شوی دی چې په هغه کې موږ د کووید 19 یا هم کرونا وایرس پکې کې یادولای شو او د لومړي ځل لپاره چې و دا د ایډوارډ جینر له خوا لومړنی واکسین جوړ شوی و چې هغه دغه د چچک ناجوړي کسان چې کم لیدل هغوی به ډېر کسان لمنځه تلو خپل ژوند ته به دوام نسوي ورکولای او ځینې چې به ورڅخه وژغورل سوال یعنی د دغه ناروغي څخه ژوندۍ راوتله هغوی چې به و بیا به په هغه ناروغي نښته کېدل نو بیا دغه ایډوارډ جینر د دغه خبرې څخه په استفاده د میکروب ضعیفه دغه برخه واخیستله او د هغه دپاره د لومړي ځل لپاره واکسین جوړ کړي او دغه واکسین چې دی دا هم ځینې چې دی مثال موږ وایو د عمر تر پایه پورې د دوام کوي یعنی ضرورت نشته چې هر پله واخیستل شي او د کوم ماشومان چې د هغو ماشومان دپاره باید د دوی د کوچنیوال څخه کوم واکسینونه چې ورته ټاکل شوي دي د وقایې په ډول تر څو هغه ناروغي باندې اختنسي باید ورته وایکل شي ځینې ناروغي دي ځینې وایرسونه چې د هغو په مقابل کې واکسینونه جوړ شوي دي خو ځینې تر اوسه پورې هم کار پر جریان لري تر څو چې د دې په مقابل کې واکسین جوړ شي ورپسې د واکسین بعد راځو سرطان ته سرطان چې د تاسو ټولو به د دې نوم اوریدلی اوس چې څومره یو خطرناک ناجوړي ده او ورڅخه څومره کسان لمنځه ځي سرطان موږ وایو چې څه ډول من سره زی دوی چې دی عموما حجرې چې دی هغه خپل په منظم ډول سره تکثر کوي خو کله چې د دوی په تکثر کې بې نظمي راسي او دوی په داسې تکثر یې ډېر سي چټک سي چې حتی د کنټرول وړ ونه سي د هغه څخه سرطان رامنځته کیږي سرطان چې دی هغه موږ وایو د وینې جریان او لمفاوي سیستم د بدن نورو برخو ته داخلي او حالت چکه حياتي فعالیتونه مختل کوي او کله موږ ویلی و چې تی حجرې چې دی هغه د سرطان حجرې چې دی لمزه ورته سو د غس ختمور جوړ نسی خو ځینې وخت تی حجرې هم نسی کولای چې دی شکی کنټرول کی او لمزه یوسه چې هغه د ډیرو د سرطان دونه پر مختل شکل اخلي چې انسان د مړینې لامل کیږي د اوس په اوس وختونو کې د ځینو سرطانونو د جراحي عملیات په واسطه د ورانګ په واسطه یا هم د کیموتراپی په واسطه د دوی علاج کیږي چې هغه مثال لغه کم سرطانونه چي دي او غوښتي چې یوته د جراحي عملیات لاري د تومورونو ورته استکی او سرطانونه چې دي خپل مختلف ډولونه لري او د مختلفو د لایل رامسکیږي مثال خبرې د صحیح غذایی رژیم نه دلودل یا صحیح تغذیه نه کول او همدارنګه د تنباکو د دې شانس استفاده چې سوجو سرطان رامنځته کوي دغه څه ډېر نور ډولونه دي چې هغه لامل سرطان رامنځته کیږي د سرطان چې دی هغه دغه موږ وایو چې محیطي لاملونه هم کېدلی سي د ژوند طرز هم کېدلی سي جنټیکي عوامل هم کېدلی سي چې جنټیک له لارې انسان ته او د عمر زیاتوالی هم د سرطان کې شاملېدلی سي کوم کسان چې سرطان لري په هغوی کې مختلف نشي ولای هم لیدل کیږي مثال په هغه کسانو کې د وزن په ناڅاپه ډول سره کمښت رامنځته کیږي یعنی وزن یو دم کښته لږیږي همدارنګه د ستړیا او دوامداره ستړیا احساس کوي
سره د بدن په ځینو برخو کې یو ډول تومورونه لیدل کېږي، غټې ډوله جوړښتونه لیدل کېږي. همدارنګه دغه کسان چې اوازې تغیر خوري او ورسره دوامداره ټوخی لري او د پوستکي رنګ یې هم یو ډول زخمونه او دغه رقم جوړښتونه پر رامنځته کېږي او ډېر چې دی هغه د هضمي سیستم ستونزې ورته رامنځته کېږي. سرطان د مخنیوي لپاره باید موږ خپل صحي رژیم ولرو او همدارنګه منظم فزیکي فعالیتونه او ډېر نور کم شان چې دي هغه د سرطان د مخنیوي لپاره باید هغه موږ سرته ورسو. ورپسې راځو د انسان د بدن صحت او مسؤلیت. د دې لپاره چې موږ د ډېرو ناروغیو څخه په امان کې اوسو، موږ باید صحي خوراک ولرو، ښه خواړه وخورو. زموږ د بدن د فعالیت د سرته رسولو لپاره، مثال د حرکت کولو لپاره، خبرو کولو لپاره، د یو شي د زده کولو، یعنې د ټولو حیاتي فعالیتونو د سرته رسولو لپاره موږ ښه تغذیه ته ضرورت لرو. زموږ حجره چې کم انرژي زموږ لپاره تولیدوي، هغه د دغه مثال د کم خوراک چې موږ کوو د هغه څخه موږ ته برابرېږي. نو موږ ویلی سو چې دا هغه عمل په واسطه چې د حجرو داخل ته د موادو لاره کوي او د ګټې اخیستنې وړ ګرځي د تغذیه په نامه سره یادیږي. ښه تغذیه د انسان د صحت، روغتیا او د قوي اوسېدلو لپاره ډېر مهم دي. موږ همیش باید بشپړ غذا ولرو. بشپړ غذا کې څه شامل دي؟ قندونه دي، پروټینونه دي، شحمونه دي، ویټامینونه، منرالونه، دا ټول د دې په ډله کې شامل دي. چې په دې کې قندونه، پروټینونه او شحمونه چې دي هغه موږ وایو اصلي خواړه، اصلي توکي دي، او ویټامینونه، منرالونه او اوبه چې دي دوی په مرستندوی توکي راځي. نو که چیرې موږ اصلي خواړه وخورو مګر مرستندوی خواړه ونه اوسي چې هغه زموږ د بدن کې څه شي سي د استفادې وړ وګرځي، نو دا کم خواړه چې موږ اصلي اخلو هغه هم څه دي بې فائدې دي. نو د هغه لپاره موږ د منرالونو، ویټامینونو او اوبو ته په زیات اندازه ضرورت لرو چې همیشه باید خپل په غذایي رژیم کې ولرو. ورپسې راځو ویټامینونه. وایي په تېرو لوستونو کې موږ تاسو پروټینونه، شحمونه او قندونه پیژنل، اوس راځو ویټامین پیژنو. ویټامین چې دی تقریبا 15 کاله مخکې کوم کس چې مسافرین و د یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي، نو مطلب ډېر اوږد سفر بي و چې د هغه په جریان کې به دغه کوم مسافرین چې و د دوی اوري به وینې کېدلې، په خوله کې به ټپونه یا هم هغه ډېرې موږ په عامې سله چې په خېدله خوله هغه رامنځته کېدله. نو کله چې به دغه کسانو مثال لیمو، مالټه، کینو او رومی وخوړله، بیا به دغه اوري یې نه وینې کېدلې. مثال یې د دغو تکلیفو سره به نه مخامخ کېدل. وروسته څو کلونه وروسته دا معلوم شو چې دا د ویټامین سي د کموالی سره، یعنی ویټامین چې دی په ډیره زیاته اندازه زموږ په غذایی رژیم کې مهم دی. چې کچیر مثال دغه ویټامینونه په ډیر اندازه کم سي، حتی کېدلی سي چې د انسان د مړینې لامل هم سي. او کم ویټامین سي کموالی چې دی هغه د سکروین ناجوړې په نامه سره یادیږي. ویټامینونه چې دی هغه په دوه ډولو عمومي ویشل شوي دي، چې یو په اوبو کې منحل ویټامینونه دي، یو په شحمو کې منحل ویټامینونه دي. په اوبو کې منحل ویټامینونه په ډله کې چې دي ویټامین سي او ویټامین بي راځي، چې دوی عموما د وینې په پلازما کې منحل دي او اضافي توکي چې دي هغه د پښتورګو له لارې اتره کیږي. ویټامینونه چې دي غوی د انزایمونو سره وصلېږي او د تعامل چټکوالي کې مهم رول لري او دوی په بدن کې په زیات اندازه نه ذخیره کیږي. او پاتوسو په شامو کې غوړو کې منحل ویټامینونه هغه چې دي لکه ویټامین ای، ویټامین ای، ویټامین دی او ویټامین کی چې د دې موجودیت په بدن کې ډیر مهم دي. لکه ویټامین ای چې د کچيري هغه په بدن کې کم سي د شپکوري یا هم د سترګو د په تیارو کې سم نه ویني، دا هغه نه جوړي سره انسان مخ کې. او ویټامین ډي چې د هغه زموږ د هډوکو غشونو لپاره ډیر ضروری دي، چې کچيري په تر خپل اندازې ډیر کم سي هغه هم د ناروغتیا لامل کیږي، یعنی هډوک نرمیږي. او کچيري تر خپل اندازې ډیر زیات هم سي هغه چې د ورښتانو تویدل، زړه بدوالي، د بندونو او هډوکو خوړ او د ان د نسناستي لامل هم کېدلی سي. نو باید ویټامینونه چې دي دغه کم په غوړو کې منحل خپل په کافي اندازه سره واخیستل سي. دغه کم موږ مختلف ویټامین ای، ډي، ای، کی، هر یو چې دی خپل ځان ته مهم دی او هر یو په مختلفو غذاتو کې وجود لري. ورپسې راځو اخیرنی موضوع پر روغتیا او سلامتی باندې، د الکولو درملو اغیز. دا کوم درمل چې دی هغه په مختلفو ډولونو پیدا کېږي. مثال ځین درمل چې دی د درد ضد دی، د باکتریا ضد دی، د الرژي یا حساسیت ضد دی، د اعصابو لپاره ځینې مؤثر دی. دغه کوم ډېر نور درمل دي چې هغه زموږ څه شي کوي د بدن کې څه راولي، پر زموږ د بدن پر اعمالو باندې تغیر اغیز اچي او تغیر پکې راولي، چې دا به موږ ټول د درمل یا ډرګس په نامه سره یادوو. درمل چې دی ځینې فرق کوي، ځینې چې دی زموږ پر عصبي سیستم مستقیم تاثیر نه اچوي، یوازې د درد تسکین او یا هم زموږ پر کم هوشیاري حس چې دی هغه نه راته کمزوري کوي، خو ځینې چې دی هغه پر عصبي سیستم مستقیم تاثیر لري، چې هغه باید په صحیح ډول سره د ډاکټر په توصیه سره موږ چې کوم مخته یوسو. که چیرې هغه په سم ډول سره مثال ډاکټر موږ ته نه ویلي او هغه وخورو، هغه کېدای شي چې موږ د ډېرو مختلفو ناروغیو سره مخامخ کړي او هم د هغه معتاد مو کړي. او الکول چې دی هغه مایع ده چې د نانو اوس ښه جوړیږي او دوی چې دی خپل پر مرکزي عصبي سیستم باندې مستقیم تاثیر لري او زموږ صحت لپاره ډېر تاوان لري، چې اند سرطانونو لامل هم کېدلی شي. اخرنی برخه کې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، درمل په څو ډول دي او کوم اغیز زموږ پر وجود لري؟ دویمه پوښتنه، ویټامینونه زموږ په بدن کې څه ډول رول لري او په څو ډول دي؟ دریمه پوښتنه، واکسین څه شی دی او څه ډول دنده سرته رسي؟ ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ مننه.